خداوند نگهدار.
سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجې د تاسو څنګه غږ لازادي رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پر خزو اونجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه خوده ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پر خپل ایکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې د خزو اونجونو پر حقونو په پر لپسې ډول تیرای کیږي. د هغې په لیکنه سکل نور او شاتګونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه به برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال لیکلی چې تسلیمی کو او په اسلام کې د افغان خزو اونجونو د حقونو د دفاع لپاره د اغه تعهد ته خوځیدون کړي. طالبانو په خپل ځکه کم درنیم کلنه واکمنۍ کې پر خزو اونجونو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي چې اونجونې تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه لري. د عملګرو ملتونو د ماشومان وجې صندوق یا یونیسف په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتشوی ماینونو او مهماتو په چاودونو کې وجل شوی او یا هم ټپیان شوی دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکسپانه یا خپلی ټویټر کې دا خبره ورکړی دی. خدای څرګند نه کړ چې په دوه ماشومانو کې څومره وجل شوی او څومره ټپیان شوی دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د سخت واورې ورېدو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي خلک باید د تګ راتګ پر مهال ژمنی وسایل له ځان سره ولري. دا اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسیې سرتیرو ترڅنګ جنگيږي په تیرو دوه ورځو کې درنه مرجوب لا وخت ده. د شمالي کوریا دغه سرتیرو ته چې د خپل کورونو وش په 300 کیلومتر لیرې په جګړه بوخت دي د مرجوب له زیات راپورونه ورکړل شوې دي. د زیلنسکی تیر شپه په یو ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمه مخانوف کا کلی تنګ دي. د روسیې پوز د شمالي کوریا د جیرو سرتیر او روسیې پراشوټ بازانو یو کنډک لاس ورکړی دی. د درنې واورې او باران لپاره په جرمنی کې ځینې الوتنې ځنډول شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په جرمنی کې او بریتانیا کې د واورې د ورښتونو لپاره خلکو ته غنې ستونزې رامخته شوې دي. د انګلستان په ځینو برخو کې لکه په برمنګم او برستول کې د ورښتونو لامل برېښنا قطع شوې. په دغه هیواد کې یو شمېر سپورتي لوبي هم ځنډول شوې دي. او روسیه د یکشنبه په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګن ډرون الوتکې وشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د روسیې دفاع وزارت هوایی دفاعي سیستم د تیرې شپې په ترڅ کې یو شپه د اوکراینی بې پیلوټ الوتکې وشتې چې ډېرې د اوکراین پولې ته په څیر مسیمو کې وشتل شوې دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې روزا ویتاس یو ویاند ویلي څلور هوایي ډګرونو د یکشنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ترافیک وزنډوه. خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. دا خبرونه زه فرشته ته سهاک د وړاندې په راپورونو کې ورا سره واورې چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د کډوالو د ایستلو لړۍ به هم روانه ده.
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه غونن شهري گرفتار کوي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو.
او د دې ترڅنګ دا به هم واورې چې افغان نجونې یو ځل بیا د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام را کړی دي. اسلام خسته ډیر حقوق ورکړی دي چې لړلې یو تکړه کول دي او بل کار کول دي.
ته افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم ستاره سره اوسې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دغه هیواد امنیتی ځواکونو په تیر او څلور ورځو کې تر 200 پورې ډیر افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا یې دا کوي چې یوازې نن تر 50 تنو پورې زیات افغان کډوال نیول شوی دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمیر نیولو پاره لا تر وسه سنوي. په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان وایي ان یو شمیر هغه افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیول شوی دي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتی ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. که څه هم په دې اړه کرښه مې نشته چې پاکستانی امنیتی ځواکونو څومره افغان کډوال نیولې دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په تیرو څلور ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د ما د معلوماتو لمخې نه څومره ځم معلومات لرم، د 13 څلور 15 ورځو کې تر تقریبا په حدود د 180 اله 200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوی دي، او نن ورځ څومره ځم معلومات لرم تقریبا 40 اله 50 نفر نن ورځ گرفتار شوی دي، او نن تقریبا یو لږ زره مختلف وزکه بعضی جوړ کې دغه زنانه ویم نیول شوی دي، زنانه ویم نیول شوی دي او بول شوی دي.
خود پاکستان کوم اداري د دیش مې نیونو پاړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي رادیو ته وویل:
اسلام آباد کې اوسېګم، د نوی کال شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړی دي، کور په کور، دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، کچا سره اسناد وی او کنه نه نیسي، دوی ځان سره به تانه تا ډیر بد چلند وضعیت کوي، آن چې ماشومان او خزي هم په زور رکاږي او موټر ته خېژوي تانو ته به او ټول چلوالي پیسو ته د خلکو څخه پیسې اخلي او د هیڅ خبرې ته غوږ نه دی، لوی ظلم روان کړی دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډیر شمیر پاکستانی ځواکونه تر سترګو کیږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پاکستانی ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستانی ځواکونو نیولای د پولیسو له تانې د ویلند ویډیو په خبرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ واوري.
مخ هم داوس د پولیسو پټانه کیو، زموږ په بلاک کې چې څومره افغانانو ټول دل تر اوسه دا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت دی. موږ په خپلې ګناه نه پوهیږو چې په افغانستان کې هم لا کړه وډه ژوند تیرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. که افغانستان ته مو ولي کې د مرګ له ګواښ سره مخ کیږو، زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال بل وضعیت خبر شي.
از تمام کسایی که ویدیو ما رو تماشا میکنن خواهش میکنن که ویدیو ها رو دست به دست کنن تا به رسانه ها و به جهانیان برسد.
د پاکستان د ملي اسمبلی پوخانی غړی او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوریت ګوند د اسلام آباد د څانګې مشر منصور محسود په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شری گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنت او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو، چې د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم کوم خلک پراپر ډاکومنت او ویزا لري نو هغه دا خوشی کړل شي، او چې کوم خلک ډاکومنت یا نور ستونزې لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ویل ډاکومنت ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د ویلې مې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې دغه ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستانی ځواکونو لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو لږو اخصانه مخامخ دی. د خوځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداري ورکړې ده. دغه بنسټونو په خپل لیک کې رسنیو ته لیږلې د غشان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو لږو اخصانه مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته مخاوني ول شي. د یادونه ده چې د پاکستان د پلاسمین افغان میشتو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2040 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی و چې د 2040 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږه غږ ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو دا راپورونه ورته نو راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ او ووینئ. وس هم ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره خپل ژمنتیا څرګنده کړې ده. خو یو شمېر افغان میرمنې بیا ورته غبرګون ښودلی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه پرته لکه قید او شرط دفاع وکړي. خو یو شمیر افغان انجونې او خزي په دې اړه بیا وایي چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د خپل حقونو غوښتنې کوي. په همدې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی. راپور واوري په ته هم راګرځو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي څرګندونو ته د افغان میرمنو متفاوت خبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړي د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیما نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید وایم چې په افغانستان کې بشری حقوق او د میرمنو ازادي د معاملې موضوع نه ده. او د امینه محمد د ورستیو څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول وایم چې د افغان ښځو منجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نسی. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقو پر وړاندې تر سره نسی.
جمعیت افغانستان قرار بگیره.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په هودلو سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه له کوم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان د نن بیا افغان میرمنې اونچونی وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي، هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ترې اخیستي دي. له زده کړو بې برخې او انجلۍ هر هیواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد له ملاتړ څخه پار کلي ازادي راډیو ته وویل:
اسلام ښځه د نارینه تر څنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړي پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړي دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړي دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس خوځښت هم د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هرکلي سره ویلي: موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم امینه موږ له نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریس خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لړ کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې اورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بېلابېلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
قدر منوریدون کو تاسو زموږه کلازه دی رادیو نه اوري وس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو. په افغانستان کې د بیلابیل ولایتونو یو شمیر رسیدون کې دا کوي چې د افغانستان اړوند خبرونه ل انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو تر لاسه کوي. دوی لامل په افغانستان کې د رسنیو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه بولي. په همدې اړه زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور ته وکړي.
یو شمیر افغانان د کورنۍ رسنیو د فعالیت په څرنګوالي د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو ته په پام ادا کوي چې دوی د انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو لپاره د افغانستان اړوند خبرونو پیښې تعقیبوي. د کابل یو اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبري دو په شرط ازادي راډیو ته ویل
خبرای کی د
ترسمه د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخباراتو لوري د افغانستان کورنۍ رسنۍ تر سخت سانسور لاندې دي او اصلا څوک جرأت نه کوي چې په کور دننه رسنۍ د حقایق وایي او کره معلومات دی وړاندې کړي.
نو ځکه خلک د افغانستان اړوند خبرونه او حقایق د ټولنیزو شبکو لاري تعقیبوي.
یک حقایق بیان کنه
د بلخ ولایت اوسیدونکو فاضل هم ورته ادعا لري.
موږ
د افغانستان اړوند ډیری خبرونه له ټولنیزو شبکو او هغه رسنیو له لارې تعقیبوو چې اوس مهال له افغانستانه بیرون فعالیت کوي. موږ باور نه لرو چې په کور دننه رسنۍ د حقایق وایي او کره معلومات دی وړاندې کړي.
په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته دوی په کورنۍ رسنیو محدودیتونه لګولي چې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړو بنسټونو په باور د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي اغیزمن کړي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډیری رسنیو د طالبانو د حکومت ایدئولوژي منلي او یا هم خبرونه بند کړي. د طالبانو په محدودیتونو کې ویل افغانستان بهر د هیواد لپاره د رسنیو په خبرونه بندیز دي. د طالبانو حکومت په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ازادي رادیو امریکا غږ او بي بي سي ټلویزیون په ګډون د یو شمیر نړیوالو رسنیو خبرونه بند کړي. د رسنیو فعالان ادعا کوي چې طالبانو د کورنۍ رسنیو د محتویاتو په سانسورولو سره یو شمیر خبريالان غوښلي نیولي او دوی تر پښتنو لاندې راوستي. د رسنیو برخی فعال میرویس خاوري ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې کورنۍ رسنۍ نشي کولای داسې خبری مواد چمتو خبرې کړي چې د طالبانو د ګټو او ایدیالوژي خلاف وي.
امارات اسلامي یک
اسلامي امارات په دې برخه کې ځانګړي پالیسی لري او د دې پالیسی لمخې هیڅ څوک نشي کولای داسې منفي خبرونه خبره کړي چې طالبانو ته زیان ورسوي. هیڅ امکان نه لري چې یو خبريال داسې راپورونه او خبرونه راټول او خبره کړي چې د طالبانو له ګټو سره په ټکر کې وي.
په افغانستان کې یو خبريال د نوم د نخبري دوه غږ بدیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
فشار او سانسور در حد زیات است
که فشار او سانسور دومره زیات دی چې موږ نشو کولای په آزاد توګه ځینې پښتني وکړو. باید د هغوی پر خوخه په مخ ولاړ شو. د خزو د کار او زده کړو قتل تاوتریخوالی او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خو اصلا د پښتني حق نه لرو چې د طالبانو له مشرانو په دی اړه و پښتو.
خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه راز ادعاګانې رد کړي او ادعا کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي او کوم خبري اعلان چنيول شوی د کار لامل نه بلکې د شخصي موضوعاتو لمخې نیول شوی. خو د افغانستان د خبري اعلان مرکز لس ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو پر ازادي تیرې په شدت سره روان دي او په تیرو 12 میاشتو کې د خبري اعلان له حقونو د سرغړونو یو سل یو ته پیښې ثبت شوی. دغه مرکز ویلي چې دغه راز په دې موده کې 50 خبري اعلان نیول شوی او د طالبانو د محدودیتونو لامل د اتلس رسنیو فعالیتونه بند شوی دي.
تاسو زموږ غلاسه د رادیو نوري و سمورزو یو بهرنی راپور ته د سوریې د بهرنی او چارو وزیر دوه تتللی دی. د قطر یو چارواکی رویټرز خبري اجانس ته ویلي ټاکل شوی دی چې د یک شنبه په ورځ د سوریې د بهرنی او چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې دغه هیواد نوې واکمنانو ټاکلی دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وویني. په دې اړه نور جزئیات په لهوسه احمد زی وورو.
ټاکل شوی ده چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطري و چارواکي ریټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه هیواد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ دوحه ته رسیدلی او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د دغه پلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه هیواد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوې ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر محمد الخلیفي په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنیو د وزیر دوهم بهرنی سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته لاغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد خپل مخالفان له واکه لرې کړ. تمه کېږي چې الشیباني په دې اونۍ کې چې ویل کېږي د ثبات، امنیت، اقتصادي بیارغونې او د ځانګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده عرب اماراتو او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان ته خپل لومړنی بهرنی سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د ډسمبر په اتمه د بشر الاسد د رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاري په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورې ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیځ حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاري سره تماسونه واړي کې نیولې دي، که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلوده، خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور له څخه لري کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان ډېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ له امله اوس هم په کوڅو کې په وچې شوې ډوډۍ خواړه او توکي نه اخلي. یو شمېر کورنۍ ازادي راډیو ته وایي چې په خوا به یې په خپل دسترخوان د وچې ډوډۍ پاتې شوې راټولول او بیا به یې په بدل کې پرې په کوڅه کې یو څه اخیستل، خو اوس هم د خپل ورځنۍ اړتیاو پوره کولو ته هم اندېښمن دي. د وچې ډوډۍ یو شمېر پیرودونکي هم د ستونزې ته په اشاره سره وایي چې اقتصادي ستونزو د دوی پر کاروبار هم منفي اغېزې کړې دي. نور جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې لپاره هیڅ دود و چې یو شمېر خلکو به وچه شوې ډوډۍ ساتل او د کور په کوڅه کې به یې پرې ګلسر شوی یو شمېر خواړه یا هم د کور لوښي اخیستل. دا دود د سپما او د ډوډۍ د اضافي ټوټو د موثرې کارېدنې نښه وه، خو د وروستیو کلونو فقر او بېوزلي خلکو ته دومره ستونزې جوړې کړې دي چې آن د خپل خوراک لپاره هم کافي ډوډۍ نه لري. عبدالواسع چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي چې په تیرو وختونو کې یې ښه ژوند درلود او کله ناکله به یې د خپلې ډوډۍ اضافي ټوټې له دسترخوان راټولولې او د کور په کوڅه کې به یې ماشومانو پرې خواړه اخیستل. هغه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ډوډۍ نه اضافه کیږي.
سابقه بود نان اگه اضافه میشد پشت دروازه مردم میفروختن.
خواب چی دوری اضافه کیدلا خلکو به دروازه ترشا پلورلا، موږ به هم پلورلا، خو سمدا کله کډوری هم نه پلورو بلکې خپل استفاده ورڅخه کوو.
نام اندازم و نام فروشم که از مو هم استفاده میکنم.
رحیمه چې د میدان وردګ اوسیدونکو ته هم ورته خبره کوي.
مونږ اوس خپل خورو لپاره دوډۍ په مشکل لاسته راوړو، څه شي نه پاتې کیږي چې وچی او خرسي کو. مخکې هم داسې و خو اوس ټول خلک د خپل خورو لپاره حیران دي.
افتخار چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی او د وچې شوې ډوډۍ د اخیستو او پلورلو کاروبار کوي وایي چې د خلکو اقتصادي ستونزو د ده پر کاروبار هم منفي اغیز کړی دی. هغه وویل
دورځي 1500 روپۍ دورځي ورځي خبره به وي، اوس تقریبا دورځي موږ ته 500 روپۍ هم نه پاتې کیږي. ډیره بده غیزه کړی دی حالات.
یو شمیر مالداران وایي چې وچ شوی ډوډۍ خپل چارویو لپاره له دوکانونو اخلي. عبدالمنصور چې د پروان ولایت یو مالدار دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس وچ شوی ډوډۍ کمه پیدا کیږي.
ما نان قاق به مالای خود می دادیم، سابقا می دادیم، حالا می دادیم که سابقا خوب بود بسیار نان.
موش پلو چاویو تا کلک دوری ورکو، مخی به ما هم ورکاوا، خو مخی دیر زیاد او ارزانه و اوز کلک دوری هم گرانسوی او لر را پیدا کیری.
گره مردم که بخورده خوردنشم بد قاق شدنش نمی مانه.
د یادونه ده چې د وچه شوې ډوډۍ پیرودونکي به په کوڅو کې اوازونه کول چې د خوړو او لوښو په بدل کې یې اخلي او بیا یې په دوکانونو کې خرڅوي تر څو د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. له تیرو دریو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده او ډیرای کورنۍ آن خپل خوراکي اړتیاوې په سختۍ پوره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې په خپل یو راپور کې د قوس په دیرشمه ویلي و چې په راروان ژمي کې نږدې 15 میلیونه خلک به بشري مرستو ته اړتیا ولري. ضیاءالدین صافی په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند ازادي راډیو ته ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او د افغانستان یوه په دریمه برخه خلک لوږې سره مخ دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 41 501
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د خال لګول او یا خالکوبې او ټټوکارانو پر وړاندې ننګونې وضعیت ځینې ټټوکاران وایي په 13 کلونو کې په خپلو کارونو کې لګڼو ستونزو سره مخ شوي دي او ان څو ځله یې د نیول کېدو او شکنجه کېدو له ویرې خپل کار ځایونه هم بدل کړي دي. یو شمېر کسانو چې مخکې د خپل بدن غړي ټټو کړي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اړ شوي چې پر خپل بدن رسم شوي ټټو له منځه یوسي، خو د ټولو محدودیتونو سربیره ځینې وانان لا هم لټټو لګول سره ځانګړي مینه لري. نور حال په دې راپور کې واوري.
ټټو کول چې په 13 کلونو کې د افغان ځوانانو ترمنځ دود شوی وو، اوس دوی لپاره په ستر سرخوګۍ بدل شوی. احمد فهیم چې په کابل کې لنګ دی 13 کلونو راهیسې د ځوانانو لپاره ټټو کوي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا نیول شوی دی.
دغه امر بالمعروف اومد اک وسایل یو را گرفتک بردک خد خود پس نه دادشه. وزل امر بالمعروف راغل وسایل لزان سره یو ورل او بیر تیران نکړل. درې ځله زندانی کړم او ویل چې نور دا کار مکوه. کله چې را خوش سوم بیا می خپل کار پایل کړ، ځکه زموږ روزګار دی خپل کار نه پوهیږم. خو بیا هم راغل زه حوزې ته بوتلم، خو دې زره افغانی می ورکړې او را خوش سوم. تر اوسه خدای شاهد دی چې له او څه خطراتو ظلمي خپل د کار ځای بدل کړی.
فعلا خدا گردن من نگیره، 7 یا 8 تفجای تغییر داره میشه.
سره لدی ټول محدودیتون و احمد فهیم وای چې په یوه میاشت کې وترته مشتریان لري چې ځینې وختونه انجونه هم پکې شامل وي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم په دې اړه واخلو، خو ویاند سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. کته هم د طالبانو حکومت پر رسمي ډول د خال لګولو یا خلکو به د منع کولو په اړه کوم اعلامیه نه ده خبره کړې، خو ځینې خلک ادعا کوي چې د طالبانو کسانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې خال لګول او ټټو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې عمل دی. ځینې ځوانان چې مخکې په خپل ځان خیالي انځورونه او نقشونه حک کړي وو، اوس ورته په ګواښ بدل شوي. یو کابل میشتی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د وروسته یو محدودیتونو له امله یې خپل ټټو لرې کړ.
یکی از مشکلاتی بود که ما ټټوی غوډه پاکړم د بازي مثلا ځای وکم
ما خپل ټټو د دې لپاره پاک کړ، ځکه چې کله زینو زینو تتلو یا د چک پوینټونو سره مخ کیدو دوی ویل چې ولې ټټو لري، ټټو حرام دی. زینو رسمي ادارو ته چې هم تلم ډیر ناسم چلند را سره کیدا، نو مجبور شوم چې خپل ټټو لري کړم.
د یک دفتر مې رسیدم، د یک جوی مې رسیدم، د یک جوی رسمي
خو ځینې ځوانان سره له دې ټولو محدودیتونو لا هم خال لګول او ټټو کول خوښوي. او یو ځوان چې په خپل لاس یې تاج ټټو کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
ټټو را کې زادم از خاطر نیمه شوق دارم. د تاتو کس ما خیلی شوق دارم، من ولی باز نگی چی میکنم خودم خیلی شوق دارم د تاتو و از شوق علاقه خود
ما تاتو یا خال د دې لپاره وهل چې ډیر شوق لرم. زما پلار او مور مخالفت کاوه، خو بیا می هم تاتو وکړ. زما ستونزه پیسې دي که پیسې ولرم پر ټول بدن می تاتو کوم.
پیسې ما
مشکل کچی دارم، مشکل پیسې خود دارم. این ما پیسې داشته باشم، ما میول زنده جان خود تاتو پر میکنم.
د تاتو یا خال لگول و رسمول داسې دی چې طرح یا انزور د ځانګړو رنگونو او استنو په واسطه د پوستکي ژورو طبقو ته ترزیق کیږي چې تر ډیره یا په دایمي ډول پاتې شي. ډیری ځوانان په لاس، مټې، غاړه او د بدن په هغو برخو کې چې ښکاري ټټو کوي او له تاج زړه د برېښنا څړیکه د معشوقې لپاره شعرونه یا د کورنۍ د غړو نومونه ټټو کوي. خال لګول یا ټټو که څه هم په عصري بڼه د افغانستان یو نوی کلتور ګڼل کیږي، خو په لرغوني ډول هم په لرې پرتو کلیو کې د ښځو ترمنځ دود و. ځینې ښځې په تندي، د سترګو په څنډو او زنې باندې د ښکلا لپاره خالونه لګول. د طب د برخې متخصصین وایي که د خال لګولو او ټټو پر مهال د حفظ الصحې ځانګړي شرایط مراعت نشي، نو د ساري ناروغیو د لیږد لامل کیدای شي او د سرطان احتمال هم زیاتوي.
د خبرونې دوهمې نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یا یونیسف وایي په 2024 کال کې تر 1500 ډېر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره د سختې واورې ورېدو له امله له هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي، په تیرو دوه ورځو کې د درنه مرجوب لوښتې ده. روسیې د یکشنبې په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګڼ ډرون الوتکې ویشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې پر روس توپ سیمه کې لرې چاودنې ښکاره کوي او د درنې واورې او باران له کبله په جرمني کې ځینې الوتنې وځنډول شوې. اسوسییټډ پریس اجانس نن راپور ورکړی چې په جرمني او بریتانیا کې د واورې د ورښتو له کبله خلکو ته ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای په 2023 کال کې مودو کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو را کم کړی دی.
نظر وسال قبل په مراتب کشت
د کوکنارو کخت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډیر شوی دی. س کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کخت ترڅنګ د خخي تولید او بانګو کخت ډیر شوی دی.
په بل راپور کې به واوري چې د کابل خاریان وای د نشئی ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډیر شوی دی.
دولت پختنه نه ده کړی، دا اوس هم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه کار چارو کارسي کې خپل د کابلتکا خرسيږي.
دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلې ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او یو معتاد مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وایي، جاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کیدای شي چې تبه ولري، د خوبي مور سره لري. همیشه ماشوم کیدای شي اختلاج یا حمله ور باندې، جټکی ور باندې راشي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې انور او اکرم دواړه د یو بل انډوال واده ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی او وروسته څه پیښ شول دا به په ډراما کې واورو.
دیونه یا غس دی و شرمولو چوب شنو
ولې چوب شو
ولا کانو دا لونه دی چا دی
هله درد چې زو پاسه دی را پرې کړه کمقله د چا په کار کې څه کار لري ته بل واده دی دوی په یې او کارې یارخه ویلې دي چې تر بیا خل دوست او خيار دښمن کده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په 2024 میلادي کال کې له نشئی موادو سره مبارزه کې بریالي و او د کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو یې راکم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کوکنارو لکخت سره د مبارزې او بزګرو ته د بدیلو کښتونو په برخه کې د دوی هڅې د دې سبب شوي چې د بزګرو ژوند ښه شي. خو تحلیلګران وایي چې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جامع پروګرام نشټوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو تر درې کلنې واکمنۍ وروسته بیا هم د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته په 2023 میلادي کال کې هم هغوی د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل مشر د فرمان عملي کولو ته پام اړولې دی. خو د تیرو دوو کالو برعکس په دې کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په تیر میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو د تولید په مخنیوي او معتادینو د درملنې په برخه کې بریالي و. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي د دوی د پروګرامونو عملي کېدل د دې سبب شوی چې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بزګرو تکیه راکمه شي.
د مسکرات او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون ایجاد شوی ده. د کوکنارو او نشئی بوټو د له منځه وړلو هڅې شوي دي. د دهقانانو سره ملاتړ او د بدیل کښت او معیشت برابرولو په برخو کې مرسته شوې ده. د نشئی توکو د روږدو کسانو راټولول او د هغوی درملنې ته جدي پام شوی ده. د قاچاق مخنیوي او د هغې پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شوي دي. دغه تدابیر د هېواد په کچه د نشئی توکو د له منځه وړلو په برخو کې مهم ګامونه وو او د خلکو پر ژوند او معیشت باندې مثبت اغېز کړ.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشئی موادو سره په مبارزه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او تریاکو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو د کوکنارو د کښت د بیا ډیرېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. د کورنی چارو وزارت د نشئی موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي له بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت کمزوري د دې سبب شوی چې بزګران بیا د کوکنارو کښت ته اړ شي.
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتله څو برابره ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خیخې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی. دا کښت په خاص ډول په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې څو برابره ډیر شوی دی. هغه بزګران چې کوکنار کری او یا د نشئی موادو قاچاق کوي له اقتصادي پلوه هیڅ تاوان نه دی کړی، بلکې څو برابره ګټه یې کړې ده.
د طالبانو حکومت داسې مهال د بزګرو د ملاتړ جلبولو او هغوی د ژوند ښه کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د کوکنارو د نوي فصل له پیل سره هغو ولسوالیو ته نور نظامیان استولي چې پروسه ښکال ډیر کوکنار پکښ کرل شوي وه. ملګرو ملتونو هم په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې معتادین ډیر شوي او له هرو درې کورنیو څخه یوې کورنۍ ته د نشئی موادو له امله زیان اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په 2023 کال کې مو د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو راکم کړی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غو پوچ کړو اپونه دمون غو خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل خاریان په ښکاره د نشئی موادو خرڅېدلو په تیره بیا نشئی ګولیو په اړه شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د نشئی ګولیو پیدا کېدل اسانه شوي او بیې هم ټیټه ده. له همدې امله یې په ځوانانو کې استعمال ډیر شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي هم دا مني چې په دې ښار کې نشئی مواد خرچیږي او دوی په ورستی کال کې د نشئی موادو 3000 خرڅونکي نیولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پخوا برعکس اوس د کابل په هغو سیمو کې ډله ډله معتادین لیدل کېږي چې پخوا به لیدل کېدل، خو بې سرپنا معتادین اوس هم له خلکو ګوښه د ښار په کنډوالو او وړو کوڅو کې خپلو نشو ته دوام ورکوي. کابل ښاریان د دې کار دلیل د نشئی ګولیو احتیاط بولي. د دوی په وینا د تریاکو، هیروینو او ښیښې نشه د دود په بڼه وي او بل دا چې دا ډلیزه نشه ده، خو نشئی ګولۍ یوازې او په پټه خوړل کېږي. د کابل ښاري اوسیدونکی جبران وای اوس ځوانان تر نورو نشئی موادو نشئی ګولۍ ډېرې خوښوي. د کابل ښار د اوسیدونکی وایي د دې کار علت دا دی چې نشئی ګولۍ اسانه ورسانه پیدا کېږي. مرتضی وای چې د نشئی موادو خرڅونکي په ښکاره پر ځوانانو باندې نشئی ګولۍ خرڅوي او څوک یې مخه نه نیسي.
دولت پختنه نه ده کړې، دا اوس هم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه کارچار کارڅي کې خپل د ټاپځټکا خرڅيږي.
هغه خبرونه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپرېږي ښیي چې د نشئی موادو د نیولو په ډېرو پیښو کې نشئی ګولۍ نیول کېږي او شمېر یې لکونو ته رسېږي. د کابل ښار د امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر موسی کلیم عظیمی وایي چې په دې ښار کې د نشئی موادو ډېر خرڅونکي فعالیت کوي او دوی یوازې په تېر یو کال کې د نشئی موادو سلګونه خرڅونکي نیولي او محکمو ته یې سپارلي دي.
په تېر یو کال کې تر 3000 زیات کسان محکمې ته سپارلي دي چې کوم څوک د مواد مخدر پروشي کوي په کابل ولایت کې. اوس د دې تعداد ډېر کم شوی دی او دغه د مواد مخدر چې کوم پروشو استعمال دي دا به د صفر درجې ته راټیټ.
د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه ترلاسه شوې شمېرې ښیي چې په دې مرکزونو کې ډېری داخله بستر هغه معتادین دي چې لږ تر لږه په تیرو دریو کلونو کې 2-3 ځله په دې مرکزونو کې بستري شوي دي. د دې مرکزونو روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې نشئی مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي، له همدې امله دا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د کابل ښاریان وایي د نشئی ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډېر شوی دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وها، سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترونه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میرمنو زیږون د روغو ښځو په پرتله سخت او ستونزمن وي او د دې ډول میرمنو تازه زیږیدلي ماشومان معمولا د مور په خېټه کې معتاد شوي چې تر زیږیدلو وروسته ډیر زاړي، بدن یې درد کوي، د مور شیدې نروي او سخت تبه لري. دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان نور له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او یو معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص او د پوهنتون له استاد ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی شریفیار په پیل کې په نویو زیږیدلو ماشومانو کې د سندروم په اړه معلومات راکوي.
هغه میندې چې معتاد وي یا مخدره موادو باندې روږدي وي، کله چې د هغوی ماشوم پیدا کیږي یو تعداد اعراض علائم شدید ورکوي چې دغه حالت ته نیوبرن ویډراول سنډروم یا د نوي ماشوم ویډراول سنډروم ورته وایي.
په ماشومانو کې د نشې له امله د د سندروم نخې نخانی کومی دی؟
اکثر ماشومان اول خو په پیدایش کې دوی داسې وي چې کیدلی شي چې تنفسي مشکلات ولري، د تنفس بندش ولري، او د دوی ولادت هم ډیر په مشکل باندې او اوږد ولادت وي. بیا د ولادت نه وروسته دا ماشومان د دې سندروم علامې داسې دي چې اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وهي، ژاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کیدای شي چې تبه ولري، بې خوبي هم ورسره لري. همیشه ماشوم کیدای شي اختلاج یا حمله ور باندې، جټکي ور باندې راشي، او مختلف ستونزې ماشوم لري. ماشوم تیسم نخوري او بالاخره ډیر نارامه وي، مخرشي اراز علائم د دې ماشومانو دغه دي.
ډیری معتاد میرمنې په کلیو کې د کلیوالو قابلیت تر نظر لاندې لنګون کوي. داسې یو حالت خپل مور او ماشوم ته څومره ګواښته؟
په اطرافو کې او کلو بانډو کې بدبختانه چې صحیح مرکزونه هلته لاسرسی نه وي، هلته ډیر نه وي، او یا خلک دومره علمیت نه لري. په اکثره اطرافي منطقو کې معتاد میرمنې زی او یو قابلیت یا په کور کې قابلیت کې یا قابلیت ځي چې هغه قابلیت به پدې کې دومره ډیر مهارت نه لري، ځکه د دې ښځو خطرناک وي. دا ښځې چې وي کومې چې معتاد وي، اول خود دوی دا ولادت ډیر اوږد وي، ځکه د دوی کومه مایع چې امنیوټیک مایع ورته وایي چې ماشوم په هغه مایع کې ژوند کوي، هغه مایع د دوی کم وي، نو ماشوم یې خشک یا وچ وي او پیدا کېدنې سخت وي، او بل پیدایش هم اوږدوالی لري، اوږد پیدایش لري. همدارنګه کله چې ماشوم پیدا شي هم د فتن فویډرال سندروم اخته، او حتی امکان لري چې د تنفس د بندش ستونزې ولري او تنفسي ودریږي، حتی زړه ودریږي او ماشوم د مرګ سبب شي. همدارنګه کېدلی شي چې مور چون دوی مخدراتو کې استفاده کوي، دوی باندې د درد دوایانې هغه یا هغه دواګانې چې د رحم د استرخا یا د پراخېدو سبب کېږي، هغه هم دوی باندې درست تاثیر نه کوي، او بالاخره د دوی ولادت اوږدیږي، او امکان لري چې د خونریزۍ او بالاخره د ډېرې خونریزۍ په وجه د شاک او د کوما او د مرګ سبب شي. یعنی دغه زنانه بالکل خطرناکې دي، دوی باید یو عادي مرکز کې تولد ونه کړي او کور کې وته ولود.
آیا د ټولو معتاد میندو زیږیدلي ماشومان د سندروم لستونزو سره مخ کیږي او که د ځینو؟
بدبختانه ټولې هغه میندې چې معتاد وي یا د نشئی موادو څخه استفاده کوي یا په نشئی موادو روږد وي، ماشومې په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي. خصوصا هغه ښځې چې د ډیرو قوي نشئی موادو نه لکه اپین یا د اپین د خاندان هیروین یا پودر چې ورته وایي، شیشه، همدارنګه کرسټل او ټابلیټ کا، میتاډون او مختلفې نورې دوایانې چې دوی استعمالوي یا مخدراتو کې دوی استعمالوي او په زیات اندازې استعمالوي او ډېر استعمالوي، اکثره د میندې کټول کې چې کله ماشوم پیدا کیږي نو دغه ماشوم په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي.
معتاد مور او د دې کورنۍ ته مو توصیه څه ده ترڅو معتاد زیږیدلې ماشوم له روغتیايي ستونزو سره مخ نشي او د سندروم مرحله په اسانۍ ور باندې تیر شي؟
معتادو ښځو ته مې توصیه داده چې اول خو دوی چې کا احتیاط نشي پرېښودلی، باید کوشش وکړي چې حمل ونخلي. بیا هم چېرته حمل اخلي نو دوی باید مخدره مواد اندازه کمه کړي، او د اندازې د کمولو سره سره دفعات هم باید کم کړي. مثلا اندازې کمول په دې معنا چې مخکې لکه ډیر په زیات مقدار استفاده کول وسته، دا غي نیمایي یا د نیمایي نه هم کم کړي. او دویم دا چې مثلا مخکې څلور پنځه واره استفاده کول یا استعمالول وسته، کوشش وکړي چې دوه ځله یو ځل داسې استفاده کړي، یعنی کم د استفاده کړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې دغه ښځې او د دوی فامیلونه باید په دې باندې پوه وي چې اکثره د معتاد ښځو ولادت ډېر مشکل ولادت دی، او ډېر مشکلات پېښوي، ماشوم ته هم ستونزې پېښوي او مور ته هم ستونزې پېښوي. دوی باید په یو صحي مرکز کې یا خانه کې باید ولادت وکړي. دوی ولادت باید هیڅکله په کور کې او یا یو عادي قابلیت سره باید ونه شي، یو مجهزه شبخانه کې چې هلته وینټیلاتور او مثلا د اکسیجن او د میخانیکی تحویه یا داشین موجود وي باید په داسې سنټر کې یا مرکز کې دوی ولادت ورکړي، ځکه اکثره کله چې د دوی کوچنی پیدا کیږي په هماغه لور مرحلو کې د دې ماشوم د زجرت تنفسي یا د تنفس د ولاړېدو حتی د زړه د ولاړېدو سبب کیږي چې دغه شیان ورته لازم دي او باید دفتن دوی یو خاص مرکز کې یعنی یو شبخانه کې ولادت وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي باید د معتادو میندو لنګون په مسلکي روغتون کې وسی.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسد الله صابی خبره واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغیرات له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی دادی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه مونږ پیږو چې دا مرګي یا اپلیپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، کیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
ترونو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورشي. دا په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا چې د چي انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي او دواړه د یو بل انډیوال د واده محفل ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، لځای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول ته واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولی درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما وا گرما مودری کا جیو تو روانی
کان ورا داتے دادے وزاڑی ما.
السلام علیکم اگرما، ستڑے مشی
خیر اسی تام ستڑے مشی
خدای دې خیر کی چیر تو روانی
دانو چھ دے خندا خبر دے خیر و ولی بی زے خاندی یارا لکه چی بیا دی خپ شرابو باندې ځان پړسا ولای دی که څنګه؟
ته زما پړسا ول څه کوي؟ دار ته وای چې چیرته رواني؟
زه یو واده ته روان یم.
کاخ واده ته روان یا
ګوره ته زما کړه ورشه، زما زوی په کور کې دی، زه تر ډوډۍ خوړل وروسته بیرته راځم، بیا و تر سهاره پورې خ بندار کو سره.
خدای دا نړیوالی شو چې ته واده ته ځې او ما نه در سره بیا.
نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
اولې ما کالی کړی دي او که په څلورو روان یم.
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی در نه جوړ شي.
دا خو ته جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا، ساتیری او ټوکې خو پکې وي کنه. خدای دې خوړ کا
ټوکې پکې اله دي خو لغتې باندې دي.
یعنی زما څخه دې خر جوړ که؟
خر خو خدای بار وڑی ته چ نشه شي هیڅ په خبر ام نه پويږي په شرمو به مې و شرم وې و سړی
زدارنا نه دې شرموم تا خو بیخی لیوانه را نه جوړ ک
خ سمه ده موټر ته راپورته شه چې نا وخت کیږي
سمه ده ده دې در پورته کیږم د دروازه خلاص کم
څه کوي چې زما دروازه ته راغلی موټر چلوي پر هغه بلې دروازه راشه
خا خو دغه دی زوروره په دا بله دروازه به درشم
اوف د ظالم بچی دا دې څومره ډیر شراب څښلی دي دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کیږي داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړی
زارکت وکړه ډارنه هیڅ نه کیږي ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلی دي تا غوندې خو نه یم زه خو تر هم داسې مستانه ګرځم زه خو شرابي یم چې خطر سره جنگ کړې
میز خالی ده رضا چه اغل تکینی
سماده در زر جده چکینی اوف دا موسیقی چونره الوره ده اخو گونه را کانه کده
چه موسیقی در بانده باده لگیگی رضا چه لگ لری کینو
موکو بلری کینو خدا نور خلق بچه کوی ته دا کجنه سالونو گوره او دا لوی لاز فکرونو گوره
خیر دی لږ صبر وکړه اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي
یاره دا موسیقي نشم زغملی مغزی را وخوړل
اوس سړی ودې شرمولو نو دا خو اسانه خبره ده پښې خو یې نه دي راتړلي راځه چې ولاړ شو نو
وروره دا سال دی مغزی مو را وخوړل دا موسیقي ولې دومره لوړه ده دا د انسانانو وده ده او کلي وخانو
اوف دی وانا یا غس دی و شرمولو چوب شنو
ولی چوب شن
ولی کانو دالی وانا دی چا دی
حالا در زچی زو پاس دی را پریکره کمکلا دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده دی دوی پویگی او کاری یارا خی ویلی دی چه تر بیخلا دوست و خیار دخمان کدی
سنگا چه کار و سرا لرم
و سره تلی وانا یک پسد که ولی نا قغال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحله دی والا کانو دا سړی سوق دی او چا خبر کړی دی
اجي صاحب ډیرو بخې د دې ما سره راغلی د دې پر ځای زبه خنه غواړم یا وشته باز نه وشواله ډیر زیاتو بخې
تاسو تا خبره پرې دا بابا چیش دې بارانه وشوا
اوف دې خلینې سومره مردار بوی ولاړیږي دا بدبخت خو نشده هله پولیس را وغواړي خدای چې قومندان صاحب راغلی دی قومندان صاحب دا سړی نشده لدې ځای وشړې زموږ خادیره خراب کړه
خیر دی حاجی صاحب اشتباه زما وه دا دی همدا اوس ځو
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
دخلو څنګه کیږي مال چل